د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد د جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه غواړي چې بې پیلوټه الوتکې ورکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پر مسلې متمرکز دی، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د کورونې او بهرنیو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په ارګ کې له یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرانو یې غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. د امریکا ولسمشر براک اوباما به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیان عمومي قمندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناټو قمندان ونوموي. او شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې نور توغندي به وتوغوي او اټومي ازمایښتونه به هم ترسره کړي. اوس هم پوره کورنۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په ار کې له یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. د ولسمشر کرزي ویاند ایمال فیضی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې غونډې په اړه انداسې وویل.
د غونډې د دن کول په جبان دي څنګه وکړي شي یا وزنی مرجع کول چې د افغانستان دولت په نمائندګي د سولې خبرې مخته بوزي. د افغانستان دولت د مسلمانو مخالفینو سره د سولې علي شوراوي
په دې غونډه کې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د دې یادونه وکړه. هغه طالبان چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي باید د طالبانو د تحریک د مشرتابه رښتینی استازیتوب وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرانو یې غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ځکه کوي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې له کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره سوداګریز مواد د قانون خلاف درولي دي.
پاکستانیان وعده کوي او نه عملي کوي. صدر اعظم وعده وکړل، صدر اعظم هغه عملي نه کړل. او زمونږ د درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. په دې کې تقریبا 500-600 کانټینر چرګانو غوښې دي، هګۍ دي، په سراتو شد مایانو غوښې دي. 200-800 کانټینر غذایي مواد د ورځې تقریبا 600,000 ډالر کېږي. دا په مونږ باندې ډیمرج راځي او دلته قیمتونه هم ورسره کېږي.
الکوزی ویل پاکستان تل د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي او پر خپل وعده یې هیڅ کله درستمل نه دی کړی. یو امریکایي لوړ رتبه جنرال ویل له افغانستان د ناټو ځواکونو لوتل وروسته به د دې هیواد امنیتي ځواکونه تر ډیره حد په ځمکنیو جنگي وسایلو متکی. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال جیمز تیری ویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتل سره به د افغانستان ملي اردو د څو هلیکوپټرو لنوي جوړ شوی جزوتام سره خپل کار ته دوام ورکړي. هغه په پینټاګون کې خبري اعلان ته ویل چې په دې هیواد کې د هوایي ځواکونو نشټوالي ته په پام سره باید ځمکنی قواوې پیاوړي کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد د جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر براک اوباما با په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناټو قمندان ونوموي. اوباما وروسته له دې جنرال جان آلن په اروپا کې د ناټو قمندان نوموي چې د پینټاګون په تحقیقاتو کې پر نوموړي لګیدلي تورونه رد شول. د سپینې ماڼۍ ویندوی جې کارني پرون چهارشنبه وویل حکومت نیت لري چې د جان آلن د نومونې پروسه پیل کړي. په اروپا کې د ناټو د قمندان په توګه د جنرال آلن د نومونې پریکړه په خواشۍ او خدا کار د دې لپاره ځندول شوی چې پینټاګون د جیل کیلي په نوم لیوې ښځې سره د آلن د نامناسبو ایمیلونو په اړه تحقیقات وکړي. شمالي کوریا اعلان وکړ چې نور توغندي به وتوغوي او اټومي ازمایښتونه به هم ترسره کړي. د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس د دې هیواد د ملي دفاعي کمیسیون په حواله وایي چې دغه اقدام هدف زموږ قسم خوړلې دښمن د امریکا متحده ایالات دی. د شمالي کوریا لوړ پوځي اورګان دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په صدرولو سره پر دې هیواد فضا ته د توغندي د توغولو د وروستي ازموینې په خاطر بندیزونه ولګول. شمالي کوریا ویلي و چې دغه توغندي چې د تیرې ډسمبر په میاشت کې شوی و فضا ته د یوې سوله ییزې سپوږمکۍ ماموریت ترسره کوو، خو متحده ایالتونو او نورو بیا وویل چې د هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندي ټکنالوژۍ ازمویلې ده. فلسطینیان وایي دوی له دې پرته چې اسرائیل پر هغو ځمکو د نویو میشت ځایونو د جوړولو د پلانونو له کبله د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي چې دوی د راتلونکي دولت برخه بولي، بله چاره نه لري. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل د حکومت پریکړه به تر ډیره حده په دې پورې تړلې وي چې اسرائیل د ختیځ بیت المقدس په څنډو کې چې عربان اوسي د کورونو جوړولو پلانونه عملي کوي که نه. وروسته له هغې چې د تېر کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د فلسطین موقف لوړ کړ، فلسطیني اداره کولی شي چې د جرمونو د نړیوال محکمې غړي شي. او ایرانی فلم جوړونکی بهروز قبادی د بخښنی نړیوالې موسسې له پراخو هلو ځلو وروسته پرون خوشې شو. د بخښنی نړیوالې موسسې پرون په یوه اعلامیه کې وویل قبادی د تیر کال د نومبر په څلورمه له نیول کېدو وروسته په ناصرګند ځای کې په کوټه قلفۍ کې و. بهروز قبادی د ایران د ملي امنیت پر ضد د اقدام په تور نیول شوی و، خو د ده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي له سیاست سره هیڅ راز کار نه درلود. بهروز قبادی د مشهور ډایرکټر بهرام قبادی چې نړیوال شهرت لري کشر ورور دی. بهرام قبادی چې د ایران د حکومت یو منتقد دی اوس په جلا وطنۍ کې اوسي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد د جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. د افغانستان د ګڼ مېشتو سیمو د امریکایي ځانګړو عملیاتي ټیمونو له وتلو سره داسې اندېښنې راپورته کېږي، پورته شوي چې که چیرې دغه دفاعي په کلیو کې دفاعي ټیمونه له سیمو ووځي، نو ښایي چې دا سیمې د طالبانو لخوا د سقوط سره مخامخ شي. په افغانستان کې د روغتیایي چارواکو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې په تېر څو باندې یوه لسیزه کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د پام وړ ښهوالی راغلی، ولې اکثر افغانان خپل ناروغان پاکستان یا نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره وړي؟
افغانستان کې صحیح تشخیص کولی نشي، ډاکټر نشته دی هلته صحیح ډاکټر.
د کندهار د پخواني توپخانی بازار په اړه چې اوس په ټک ټک بازار مشهور دی هم یو تفصیلي راپور لرو.
نادرشاه دا وخت د زایشاه دا وخت د نظارت خانه و د توپو ځای و ماشینونو کشو بگیرو.
د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب د نړیوالو غبرګونونو مخبرو چې په تیره ورځې وویل چې که چیرې ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي، نو دی به خلکو ته دا انتخاب ورکړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا نه وتلو په اړه پریکړه وکړي. او د خبرونې دوهمه نیمه مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د پولیسو او د امنیت ملي په بعض نظارتخانو کې دغه ستونزه شتون لري، ولې دا هم په دغه رقم چې په دغه راپور کې خپور شوی چې په سیستماتیکه زه د سیستماتیکې کلمې سره موافق نه یم.
افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد د جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نړیوالو له مرستې پرته هم د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بیولی شي، خو پرمختللو او درنو وسلو ته اړتیا لري. ولسمشر کرزی وایي چې د واشنګټن په وروستي سفر کې امریکایي چارواکو د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د الوتکو د ورکولو ژمنه ورکړې ده. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د نړیوال ځواکونو له وتلو سره د افغانستان حکومت هڅه کوي چې خپل هوایي ځواک د درون یا بی پیلوټ الوتکو په شمول په مختلفو جنگي او ترانسپورتي الوتکو سمبال کړي. د افغانستان په جګړه کې درون یا بی پیلوټ الوتکې ډېره مهمه وسیله بلل کیږي. په تیر بیا د اکتشافي یا څارونکو عملیاتو په برخه کې د دې الوتکې موثریت زیات دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې له امریکا څخه بی پیلوټ الوتکې غوښتي او متحده ایالاتونو نه یوازې د بی پیلوټ الوتکو بلکې د شلو هلیکوپټرو او لشتر لژه څلور سی یو سلو دیرش ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د افغانستان لپاره د پوځي هلیکوپټرو، ترانسپورتي الوتکو او نورو درنو وسلو د رانیولو خبرې پیل کړې دي، خو افغانستان ته د دغه وسلو د سپارلو کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د پوځي چارو کارپو عبدالواحد طاقت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده او افغانستان له دې ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره ماهر ځواک نه لري. جنرال طاقت په عین حال کې وویل چې د افغانستان د هوایي قوه او قمندان ورته ویلي چې دوی په شپږو میاشتو کې د بې پیلوټ الوتکو لپاره متخصص کسان روزلی شي.
د عبدالوهاب خان سره چې قهرمان سر د هوایي قوه او قمندان د مدافع قمندان ده، هغه وویل چې موږ کولی شو چې دغه میکانیزم د تخنیکي د امکانات او پرسونل
امریکا حاضر ده په افغانستان او دغه راز د پاکستان په قبایلي سیمو کې له بی پیلوټ الوتکو څخه د وسلوالو سختریزو پر ضد کار اخلي. جنرال طاقت د بی پیلوټ الوتکو لپاره قوي استخبارات ضروري ګڼي.
د هر څه د مخه د موږ باید خپل استخبارات په یو مر اندازه باندې قوي کړو چې موږ ته غلط راپور نه کړي، موږ غلط اطلاع باندې بې ګناه خلک مړ نه کړو. اوس کوم چې په پاکستان کې دا عملیات کېږي، ایسای دی بی پیلوټ الوتکو د مرکز سره یا د هغه چا سره چې دا تخنیکي په لاس کې ده، د هغوی سره په کوارډینا کې یا په کوارډینیشن کې په تشریح کې مساعی کې اهداف ورکوي.
پرون په افغانستان کې د ایساف ځواکونو وویل چې په پکتیکا کې یوه بی پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. دغو ځواکونو د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه بې خبري وښودله، خو وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې دوی ویشتې ده.
و امریکا چې افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بی پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. په دې اړه اندېښنې مخ په ډېرو دي دی چې که متحده ایالات د کابل دې غوښتنې ته غاړه کېږدي چې د خپلو ځانګړو عملیاتي ټیمونو ایستلو ته چې په کلیو کې له دفاعي ډلو سره کار کوي زور ورکړي، نو د افغانستان لرې پرتې سیمې ښایي د سقوط له خطر سره مخامخ شي او دا کلي د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوځي. افغان ولسمشر حامد کرزی روانه میاشت په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو په ترڅ کې په دې موافقه وکړه چې له راتلونکي پسرلي څخه د افغانستان له کلو څخه امریکایي عسکر وایستل شي. دا له ټاکل شوي مهال ویش څخه څو میاشتې مخکې موده ده. افغان چارواکو دا څرګنده کړه چې په دې موده کې به د ځانګړو عملیاتو ډلې هم شامل وي چې په کلو کې له هغو امنیتي ډلو سره کار کوي چې د سیمه ییزو پولیسو په نامه یادیږي یا محلي پولیسو په نامه یادیږي. په دې اړه امریکایي وال سټریټ جورنال رسپانی یو مقاله خبرې کړې چې مهمه برخه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو د یوې قطعې غړو په هلمند ولایت کې په موټر سایکل باندې خپل ګزمه د جنوري په میاشت کې ختمه کړه. د افغانستان سیمه ایز پولیس په دې هیواد کې د ائتلافي ځواکونو د ځانګړو عملیاتي ټیمونو لخوا په لرې پرتو سیمو کې رامنځته شوي او روزل کیږي. دا ځواکونه معمولا د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو تر څنګ د دوی د پیاوړتیا لپاره کار کوي. امریکایي وال سټریټ جورنال رسپانه لیکي دا پروګرام په 2013 میلادي کال کې پیل شوی او له هغه مهاله تر اوسه یې 19 افغان سیمه ایز پولیس په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای کړی دی. یو راپور چې د یوې څیړنیزې ډلې لخوا چې د امریکا د دفاع وزارت سره اړیکه لري برابر شوی او وال سټریټ جورنال رسپانه ورته یو ځخلن نظر کړی، خبرداري ورکوي که چیرته امریکایي ځواکونه په چټکۍ له کلو ووځي نو په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو پروګرام د سقوط له لوی خطر سره مخامخ کیږي او ممکن سیمه ایز مشران د وژنو او ویرې سره مخامخ شي. دې نتیجې ته رسیدل د پوز د هغو قمندانانو د ډېرې مودې اندېښنې منعکسوي چې غواړي له افغانستانه دې د دې ځواکونو وتل په افغانستان کې د حالاتو په اساس وي، نه دا چې د مهالویش له مخې. سید جانس شې د راند کورپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې د نړیوال امنیت او د دفاعي پالیسۍ د مرکز مرستیال د وال سټریټ جورنال ته ویلي ډېر سیمه ییز خلک د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي دي. دی وايي له راپور خبر نه دی، خو دی له افغان چارواکو سره پر دې مسلې خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې که تاسو ځنګړي عملیاتي ځواکونه په چټکۍ له افغانستانه وباسئ نو د کلو اوسیدونکو ته به زیان ورسیږي. امریکایي لوړ رتبه صاحب منصب تام براین چې د دې ځواکونو د روزنې د مسؤل دفتر ویان دی وال سټریټ جورنال ته ویلي افغان او ائتلافي ځواکونه په دې اړه بحث کوي چې څنګه د خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش عیار کړي. هغه وایي که چېرته په بیړه د افغانستان له ټولو کلو څخه ځواکونه وویستل شي نو معلومداره ده چې ښه عواقب به ونه لري. دی وایي زموږ مرکزي دفترونه د دې کار د عواقبو پر لارو خانه کولو کار کوي او احتمالا چې د ځواکونو د کمولو یو ستراتیژي به رامنځته شي. وال سټریټ جورنال لیکي په دې اړه د خبرو اترو په باب د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې سیمه ایز پولیس یو ډیره بحث پرونکې مسله ده. په کابل کې چارواکي او همداشان د بشري حقوقو مدافعان اندېښنه لري چې کله نړیوال ځواکونه بیرته خپل هیوادونو ته ولاړ شي نو سیمه ایز پولیس به بیا د وسلوالو ملیشو راتلو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکي یو شمیر سیمه ایز پولیس په خلکو پر زور قتلونو او جنسي تیریو کې لاس لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د پوهنتونونو ترمنځ د تمثيلي محاکمې د ملي سیالۍ ورستۍ پړاو پرون په کابل کې ترسره شو. په دغو سیالیو کې د اتو پوهنتونونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د هرات پوهنتون ټیم بریالی شو. د قانون د تنفیذ او حاکمیت په چارو کې د امریکا د سفارت مسؤول د افغانستان د قضایي سیستم د راتلونکي لپاره دغه سیالۍ ګټورې وبللې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د نړیوالو حقوقو د تمثيلي محاکمې د ورستي پړاو غټونکو ټیم به راتلونکي میاشت امریکا ته سفر وکړي او هلته به د دې محاکمو په نړیواله سیالۍ کې برخه واخلي. د چارواکو په خبره په دې پروګرام کې به د حقوقو په هنځي افغان محصلین د نړۍ له تکړه محصلینو سره سیالۍ وکړي. د تمثيلي محاکمې ملي پړاو چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شو، د هرات د ټیم په ګټه پای ته ورسید. دغه محصلینو د سترې محکمې او د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو او د امریکا د پرختۍ ادارې د سلونه په حضور کې سیالۍ تر سره کړې. د قانون د ټینګښت په برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤل سټیفن مکفرلند د دې سیالیو تر سره کول د افغانستان د قضایي سیستم د راتلونکو لپاره ګټور وبلل. مکفرلند په دې برخه کې د امریکا د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ.
هم باور لرو چې د دې سیالیو تجربه به له تاسو سره مرسته وکړي چې د افغانستان په راتلونکي ټولنه کې پیاوړي حقوق پوه، قاضي او رهبر شي. په دې سیالیو کې چې تاسو څه زده کړل، هغه د افغانستان د قضا او سیاست راتلونکي ته ګټور دي. موږ به د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړو چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته پراختیا ورکوي.
په دغه سیالۍ کې چې د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته جوړه شوې وه، د هرات، بلخ، البیرونی، ننګرهار، خوست، کندهار، تخار او پنجشیر پوهنتونونو د حقوقو د ځي محصلینو ګډون کړی وو. د هرات پوهنتون یو محصل پامیر اعظم د خپل بریا په اړه خبريالانو ته داسې ویل:
خو خوشبختانه کې په دورې ابتدایي هم
لنی کمرغه موږ د لمړي پړاو په سیالیو کې هم د اټو ټیمونو ترمنځ ښه امتیاز ترلاسه کړ او ورستي پړاو ته مولا را پیدا کړ. په ورستي پړاو کې مو هم لمړی مقام ترلاسه کړ. موږ د افغانستان په استازیتوب واشنگټن ته لاړ شو او د دې سیالیو په نړیوالو لوبو کې به ګډون
وکړو. په بلخره مسابقه ملي برگزار نشه.
فلپسي جسپ د نړیوالو تمثيلي محاکمو تر ټولو لوی محاکمه ده چې پکې د اتیا هیوادونو څخه باندې 500 محصلین ګډون کوي. د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې له څو کلونو راهیسې د قانون د ټینګښت په هدف په افغانستان کې لورته پروګرامونو سره مرسته کوي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د اونۍ باس د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
دا پاس چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اورېدې. افغانستان په یو شمیر زندانونو کې د شکنجې پر مسلې تاریخي ملګرو ملتونو دفتر یوناما د تېرې دوشنبه پورې په نوې خبر کړي راپور کې وویل چې د ملي امنیت او د ملي پولیسو تر ولکې لاندې یو شمیر زندانونو کې بندیان سخت شکنجه کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د پولیسو او د امنیت د ملي په باز نظارتخانو کې دغه ستونزه شتون لري، ولی دا هم په دغه رقم چې په دغه راپور کې خپور شوی چې په سیستماتیکه زه د سیستماتیکې کلمې سره موافق نه یم.
د بحث د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي په افغانستان کې د روغتیا چارواکو له ادعا سره سره چې وای په تیر څه باندې ولس ځکه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د پام وړ خوالی راغلی، ولی اکثر افغانان خپل ناروغان پاکستان یا نور هیوادونو ته د درملنې لپاره وړي. په پاکستان کې په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال یو شمیر هغو ناروغانو او د ناروغانو له پیوازانو سره، البته ناروغانو له نږدې خپلوانو سره غږېدلې چې په وروستیو کې خپل ناروغان د درملنې لپاره د پیښور روغتونونو ته وړي او له هغوی څخه یې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې دوی خپل ناروغان دلته راوړي. د مجیب الرحمن انګار رالیږلی راپور به په ګډه واورو.
سره له دې چې په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان له روغتیا وزارت سره د سلګونو میلیونو ډالر مرستې شوې او هم نږدې په هر ولایت کې ګڼ شمیر خصوصي روغتونونه او کلینیکونه جوړ شوي دي، خو بیا هم هر ورځ یو زیات شمیر ناروغان د درملنې لپاره پیښور او د پاکستان نورو ښارونو ته ځي. دا چې ولې ناروغان په هیواد کې دننه د درملنې پر ځای پاکستان ته راځي، څو تنو یې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم شاه محمود دی، مزار شریف نه راغلی. افغانستان کې صحیح تشخیص کولای نشي، ډاکټر نشته دی هلته صحیح ډاکټر. د خپل چارواکو نم خواهش دا دی چې صحیح شفاخانې جوړې کړي، درست ډاکټران ولري، پیشرفته ماشینان ولري.
زما نوم حمید الله دی، دلته دې لپاره راغلی یم پاکستان ته چې ما خپل پلار راوستلی دی دلته. د ګردو تکلیف دی.
مونږ تخار نه راغلی یو، سمیر وفای پلار مې بیمار دی، د زړه بیماری ده، ورته والونې ورته بند و. نو هلته ډاکتران هلته ځواب ورکړه چې مونږ دا کار نشو کولی.
دوی همداراز شکایت کوي چې د افغانستان په ډیری روغتونونو په تیره بیا په هغو خصوصي روغتونونو کې چې بهرني ډاکټران یې راوستي دي، معیار په پام کې نه نیول کیږي. ډیری بهرني ډاکټران تخصص او په طبابت کې لازمه تجربه نه لري. ډیری ځل له یو ناروغ سره څو څو پایوازان هم وي چې په روغدو او سختو لارو او درنو مالی لګښتونو سربیره په پیښور کې هم له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی د پولیسو د زور زیاتی ترڅنګ په خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د پایوازانو لپاره د خونو له نشتوالي هم شکایت کوي.
دلته دغه د پولیس هم ځوروي، مریض دغه ځنه ته پاکستانه پورې په تکلیف هم یې، مونږ هم په تکلیف وو. نشته دلته هیڅ اسانتیا نشته، فقط هماغه مریض چې کوم ځای کې بستر یې بس همغه خدمت کېږي، پایباس خو همالته ورسره یې، یو نفر بستر هم ورته نه ورکوي، کمپل هم ورته نه ورکوي، بس په سړو سیمټو ورته په دې جمعې کې شپې تېروي.
دلته په ډاکې یخنۍ سمولو پولیسو نه په عذاب وتلی نه شو.
د دوی په خبره ډیری ناروغان چې په بیړه واجل حالت کې پاکستان ته راځي نو نشي کولای چې د ویزې لپاره اوږد انتظار وباسي، او غوښتنه کوي چې ناروغانو ته باید په تورخم کې ځانګړي اسناد ورکړل شي ترڅو په ډاډه زړه په پاکستان کې پرې وګرځېدای شي. دوی وایي که په کور دننه روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي نو خلک به د سفر له غمه خلاص وي، او هغه پیسې چې په پاکستان کې په درملو ورکوي هغه به په وطن کې پاتې کیږي.
چې افغانستان کې داسې شفاخانه جوړه شي لکه د زړه کوم تکلیف دی کالته کیږي، مونږ ولې دلته راځو؟ ولې دومره مشکلات مونږ دا کوو؟ برفباري ده، سالنګ کې څومره مشکلات دي، ولې مونږ دلته راځو؟ کالته جوړ شي مونږ ته څومره آسان دی.
کالته شفاخانه وای، هغه ځای کې ښه ډاکټران وای، وسایل درلودی، مونږ به ولې دومره لرې راتلو؟ زه د خوست نه راغلی یم دلته.
جمهور رئیس حامد کرزی چې سموده وړاندې په کابل کې د ډاکټرانو یو سیمینار ته وینا کوله، په هیواد کې له روغتیایي ستونزو شکایت وکړ، او افغانستان په ساينس او طبابت کې یو وروسته پاتې هیواد وباله. که څه هم نوموړي په دې برخه کې د سمدستي اصلاحاتو راوستو خبر ورکړ، خو خلک بیا شکایت کوي چې روغتیا وزارت عملا په دې برخه کې هیڅ اقدامات نه دي کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. د کندهار د زینو سیمو او بازارونو نمونه د سیمو خلکو په خپل خوخه بدل کړی دی، لکه په خوانی توخانه بازار چې اوس په ټک ټک بازار مشهور دی. ټک ټک بازار چې تر 200 زیات د آهنګری دوکانونه لري، تر ډیره پکې لاسي فلزي لوښي جوړیږي. محمد صادق رښتینی دی بازار ته، البته د تاریخي بازار ته ورغلی او هلته یو شمیر آهنګرو او دوکاندارانو سره غږېدلی او په اړه یو تفصیلي راپور راستولی دی.
د کندهار تاریخي توپخانه بازار اوس خلکو په ټک ټک بازار سره مشهور کړي. دا بازار د شهیدانو او سردار مدد خان چوک د عمومي سړک څخه د ختیځ خواته تر پخواني ارګ بازار پورې غځېدلی دی. په ټک ټک بازار کې د چکوش او سټکانو ټک ټک دومره لوړ او جالب ژغ لري چې د هر چا توجه راوړي. په پخوا کې د احمد شاهي اثر دغه لرغوني تاریخي بازار ته نږدې یو دوه پولیسو ودانی و چې د لوی نائب کوټې بلل. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې دا کوټې د لوی نائب خوشدل خان د مجلس ځای وو، خو د وخت په تیرېدو سره د محمد اکبر خان شاروال په وخت کې د غسیمه پراخه او د بازار شکل یې غوره کړ. ویل کېږي چې نوموړي د شهر د نورو بازارونو څخه ټول اهنګران او مسګران دغه بازار ته رانقل کړه. درواوی کلن عبدالرحمن کاکو چې په ټک ټک بازار کې د اهنګری دکانداري وایي چې پخوانیو حکومتونو به د دغه سیمې څخه د پوز او پولیسو د قرارګاه په توګه کار اخیسته.
نادرشاه د وخت د ظاهر شاه د وخت د ظاهر شاه پلان د وخت د نظارتخانه وو، د توپو ځای وو، ماشینونو او کاشو بګیرو. نو اوس هم هغه دغه په نامه د توپخانه یادی، دغه منطقه په د چوکې د اسانو ځای وو، دولتي ځای وو. بالا ګورې عسکر د شپې د ورځې ګزمه کوه پر اسو باندې پر شاخوا پر زوبخانه او پر دانور نایو پره اوس هغه ځای د منځ تللی دی.
ټک ټک بازار چې اوس تر 200 زیات دوکانونه لري، تقریبا په ټولو کې بیلابیل فلزي لوښي جوړیږي لکه کاسي، دیګونه، بخاري، انګیټي او نور د ضرورت وړ شیان. سید قاسم او سید نجیب آغا چې په ټک ټک بازار کې فلزي لوښي جوړوي وایي چې دغه بازار ځکه په ټک ټک بازار مشهور دی چې د لوښو او نورو فلزي شیانو د جوړولو پر وخت پکې ټک ټک وي.
سید کاظم نومیرم، توپخانه اوسیدونکی یم، دلته دکاندار یم. توپخانه بازار په دې ټک ټک بازار یادیږي چې دلته خاص د لیبی سازی کاروبار دی. ټک ټک ډیر کیږي په دغه خلک ورته وایي چې ټک ټک بازار.
دا نوی سړک نه و، دغه دکانونه نه و، اوس دا نوی سړک وختي کجیم دا بازار په ټک ټک مسما دی. ټک ټک په دا ورته وایي چې دا کاسې دلته جوړی دا انګیچان و دا گاجان.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابدات مسول لازم احمد عزیز وایي چې ټک ټک بازار د کندهار د تاریخي سیمو څخه شمیرل کیږي او د نورو ولایتونو او هیوادونو څخه راغلي سیلانیان هم علاقه لري چې دغه بازار د نږدې وګوري.
دغه بازار چې مرتاسی کندهار نه ټک ټک بازار بوجي، د احمدشاهي عصر یو لرغونی تاریخي بازار دی چې تر اوسه پرې مهغه د احمدشاه بعد وخت هغه قانون چې دوی لپاره جوړ شوی او تر اوسه پرې محمود هغه په مهغه شکل باندې ولاړ دی. ټک ټک بازار چې د نوم څخه مرتاسی په حوالے سوچې په دغه ځای کې کاسې، همدارنګ بخاري، ابدامونه، د اوبو لپاره نور داسې شان چې خلک پکور کې استفاده ورڅخه کوي په دغه بازار کې جوړیږي. دغه دود چې په خواص خرابات دي، تر اوسه هم په کندهار کې همدغه مسلک ش په جم و جوش سره روان دي. په دې بازار څخه ډیر خلک دیدنه کوي، کله چې سیلانیان راځي زموږ دغه پخوانی لرغونی تاریخي کسب وسخه دغه کسب ژوندۍ پاتې دي.
ټک ټک بازار ته ورته د کندهار د ځینو نورو سیمو نمونه هم د وخت په تیریدو د سیمې خلکو په خپل خوښه بدل کړي دي. چې ښه بیلګې د کندهار سرپوش بازار دی. دغه بازار د احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال یې څلورلارې ته نږدې جوړ شوی وو چې هغه مهال 400 بلل کېده، خو وروسته چې د بازار سر وپوشل سو خلکو ورته د سرپوش بازار نوم ورکړ.
د کندهار ښار د پخوانی توپخانی بازار چې اوس په ټک ټک بازار مشهور په باب مو تفصیلی راپور له ازادي راډیو واورید. نړیوال بانک پرون د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیون ډالر وړیا مرسته وکړه. د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت چارواکي وایي دغه مرستې به د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې پر زرګونو لویو او وړو پروژو ولګول شي. خلک په کلو کې د ملي پیوستون پروګرام د پروژو په اړه څه وایي؟ په دې اړه به د مزار شریف د څو تنو ښاریانو نظرونه په ګډه واورو.
زما نوم محمد اجام ده، د بلخ د ولایت د چارولک د ولسوالۍ د هلمانو د کلي د امبستګۍ ملي نه مونږ ډېر راضي استو. زمونږ سرکونه جوړ کړي دي، زمونږ پلچکونه جوړ کړي، مونږ ته برق راوسته ده. بس ټول امکانات یې مونږ هغه کړي دي، خوشاله یو تینا بیخی تینا راضي استو امبستګۍ ملي نه.
اسم بهمن اکتنس، باشنده های شهر مزار شریف هستم و ارتباط همکاری های پروژه های همبستگی در شهر مزار شریف و خصوص در قرا و قصابات که اینا انجام دادن ما بسیار خوشوقت هستم و بسیار خوش هستم که اینا در قریه ها میگردن و پل پل چکده شرایط خراب بر مردم جور میکنه، سرک ها را جور میکنه.
زم همبستگی ملنا دی خوشحالم سر کمک کرده، در پل نجو کردی برق را وسته در چورتاوی دیر کمک کرده، پس لیلون مقارنم چه مک سر کمک کنیم.
د بلخ څو تنو اوسیدونکو چې د ملي پیوستون پروګرام د پروژو په اړه نظر څرګندو د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدلې وو. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و، دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پر مسلې څرخي، خو تر هغې مخکې به پر یوې نړیوال موضوع هم راپور درواورو. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون تیره ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې که چیرې ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي، نو به خلکو ته دا امکان ورکړي چې آیا دوی غواړي چې په اروپایي اتحادیه کې بریتانیا پاتې شي او که له اروپایي اتحادیې ووځي. البته په دې اړه به یوه ټول پوښتنه یا ریفرنډوم اعلان کړي. خو اوس به صفي الله سانیزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارکی له یو شمیر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د دولت له وسلوال مخالفانو سره د سولې د خبرو یوازینی مرجع د سولې عالی شورا ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وی له افغان سوداګرونو غوښتي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. یو امریکایي لوړ رتبه جنرال وای له افغانستانه د ناتو ځواکونو لوتلو سره به د دې هیواد امنیتي ځواکونه تر ډیره حده پر ځمکنیو جنگي وسایلو متکی وي. د امریکا ولسمشر براک اوباما با په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناتو قماندان ونوموي. او شمالي کوریا وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې نور توغندي او اټومي ازمایښتونه به وکړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه هیواد د دسمبر په میاشت کې توغندیز ازمایښتونه د لری واټن وشتونکي هدفونو لپاره بللی وو.
ازادي رادیو او ری دغه راز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د اونۍ بحث لرو. د بحثم په فون د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې پر موضوع سرخی، خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون اروپایي اتحادیې ته په وینا کې د خپل هیواد لرای ورکوونکو سره ژمنه وکړه چې که چیرې د ګوند راتلونکي انتخابات وګټي، نو دوی ته به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو انتخاب ورکړي. کامرون پرون وویل حکومت به له اروپایي اتحادیې څخه د اړیکو د شرایطو په اړه له خبرو وروسته له دې اتحادیې څخه د وتلو یا پاتې کېدو ټول لپاره ټول پوښتنه ترسره کړي. دا چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل به څنګه ممکن وي، او یا هم د اړیکو شلول به د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ پر پراختیا څه ډول اغیز وکړي. په دې اړه جانقه الکوزی د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور پر استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
دا چې د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي به د برېټانیا له حضور پرته څنګه وي، د کارپوهانو ځواب دا دی چې له انګلستان پرته به د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي منحصره وي او ډیره نړیواله او پراخه به نه وي. بریتانیا په اروپایي اتحادیه کې د ستر پوځي لګښت هیواد دی، او د دې اتحادیه په غړو هیوادو کې ستر ډیپلوماټیکي ماموریتونه لري. د اروپا د کارنیګي چرنیز مرکز چړونکی سټیفان لهنی په دې اړه وایي،
د بریتانیا تګ به د اروپایي اتحادیه لپاره ستر تاوان وي. زما په فکر موږ به په هر لحاظ کمزوري شو، له پوځي او سیاسي پلوه او په نړۍ کې زموږ د اقتصادي قدرت له پلوه. په دې توګه دا به د اروپایي اتحادیه لپاره یو خمچنه زایاوي.
دا پښتنه هم مطرح ده چې د برېټانیا وتل به په لویدیز بالکان کې د اروپایي اتحادیه په پراختیا څه ډول اغیز وکړي. برېټانیا په دې باور ده چې د اروپایي اتحادیه له پراختیا سره د گاونډیانو ثبات تړلی دی، او د اروپایي اتحادیه د واحد مارکیټ په جوړېدو سره دا مهال د انګلستان تولیدات له صحنې لرې شوي دي. کارپوهان دا هم وایي که چیرې اروپایي اتحادیه خپل رسمي تعهد پر ځای کړي او پخوانی یوګوسلاویا ته غړیتوب ورکړي، نو د دې اتحادیه دروازه به د ختیځو ګاونډیانو پر مخ هم خلاصه شي. په برسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مرکز غړي روزا بالفور وایي، د انګلستان د وتلو په صورت کې به د ګورجستان، مالدووا او اوکراین په څیر هیوادونه په برسل کې یو مهم غږ له لاسه ورکړي.
دا هیوادونه اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو هیله لري. پیرس او برلین د هیوادو ته د یو ځای کېدو هیله نه ورکوي. د انګلستان پرته به دوی یو قوي او د خلاصې پالیسۍ ملاتړي له لاسه ورکړي. زه ویلی شم چې هیله او امیدونه ډېر تیاره دي.
په دې اړه هم پوښتنې مطرح دي چې له برېټانیا پرته به اروپایي اتحادیه له روسیې سره څومره دوستان اړیکې ولري. په ځواب کې ویل شوي چې فرانسه او جرمني ممکن له روسیې سره خپل اړیکې نږدې کړي، خو د اروپایي اتحادیې نور هیوادونه لکه هسپانیا او ایټالیا به ډېر خوښ شي چې له روسیې سره د طبیعي غاز په مسلو کې له زیاتو پوښتنو پرته معاملې لاسلیک کړي. کارپوهان دا هم وایي له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په صورت کې ممکن اتحادیې ته دا فرصت هم په لاس ورشي چې په زیات شمېر اروپایي فدرالي ساحو کې یو واحد استازیتوب ولري. د مثال په ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به یو واحد استازی ولري. په 2009 کال کې د لیسبن په تړون کې دا وړاندوینه شوې وه چې اروپایي اتحادیه به په نړیوالو سازمانونو کې واحد استازیتوب کوي. دا کار په اتحادیه کې د انګلستان د ورانکاري دریز له امله عملي نه شو او که چیرې انګلستان ووځي دا ستونزه به حل شي.
د برېټانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل چې ویلي دي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې ګوند بریالی شي نو به خلکو ته دا امکان برابر کړي چې د یوې ټول پوښتنې له لارې په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا برېټانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي او که له دې اتحادیې ووځي.
خبرې
او سم تاسو را بولو د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث. دا بحث هم لکه څنګه چې مخکې مو ویلو په د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخي. دا بحث په کابل کې د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق چمتو کړی دی.
د سلام په وړاندې کولو سره زه حمیده هارون عثمان مو د دې
په ډېرې بخښنې سره مو بخښي دا بحث په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د سلام په وړاندې کولو سره زه حمیده هارون عثمان مو د دې اونۍ ګردی میز ته راغلی کوم. د یو نمایا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په تازه خبر شوی راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات څېړلي دي. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجه یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا شوک یا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواخل دي. دا راپور ښایي چې پولیسو پورې اړوند زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تېر یو کال کې له 15% څخه 30% ته لوړ شوې او د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 40% څخه 40% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برتانیې سفارت، ایساف ځواکونه او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه هم د ملګرو ملتونو د دې خبرې شوی راپور په اړه اندېښنه ښودلي. په دې ګډې میز کې د ملګرو ملتونو دغه نوی راپور او د افغانستان په بندیخانو کې به د بندیانو وضعیت وڅېړو. زموږ میلمانه دي د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان ردوانی او د بشري حقونو د کابل د ساحوي دفتر مشر ښاغلی شمس الله احمد زی. په سر کې غواړم له ردوانی صاحب نه پوښتنه وکړم چې څومره دغه راپور تاسو ته د منلو وړ دی؟
زما په نظر کې دغه راپور چې خپر شوی دی د سازمان ملتونو لپاره دغه د محبوسینو او توقیف ځایونو له نظره زه په کلکه ردوم، ځکه په دې راپور کې خپر شوی په زندانونو کې وهل او تکول او شکنجه وجود لري، ولی زموږ په نظر دغه هیڅ انګیزه او دلیل وجود نه لري چې د زندانونو بدرفتاری او شکنجه په زندانونو شي.
یعنی دا راپور ناسم ګڼي، دا واقعیتونه نه دي.
دغه راپور زموږ په نظر په محبوسینو او توقیف ځایونو چې د ریاست عمومي محبس تر اداره لاندې دي دغه بې بنیاده ده.
احمد زی صاحب، تاسو څنګه په دغه راپور کې څومره واقعیتونه څرګند شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه نیکی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم. د دغه راپورت په اړوند باندې چې د یونمال خانه د افغانستان د محبسو په وضعیت اړوند باندې خبر شوی ده، دلته څو ټکي ته باید زیر شو. چې اول دا دی گزارش کې لیکل شوی دی چې په محبسو کې شکنجه، زه دغه کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې د شکنجې د نړیوال قانون د محتوا سره شکنجه د تحقیق او د کشفی ارگانو لخوانه چه ده اعتراف ده اخیستو لپاره ملکی آغا وحالو تکول آغا بدراویه بی خوبی ورکول ده بخاطر چه پولیس ده امنیت کارکون تای او یا سرموال ده تحقیق ده اخیستو لپاره وکی منگ دیتا ده شکنجی خطاب کوشو نو اصلا افسر ده اداره ده زندان نه صلاحیت تحقیق لدی نه صلاحیت گرفتاری لدی بنام شکنجه دوی نکیوی ستونز شتا دلته یو سوی تفاهم سره غلې په ما به سو کې ستونز شتا دینه موږ سترګې نشو
پټولې کوم ستونزې واځي
اول دا چې په ما به سو کې هغه کسان چې اوس ستون لري د دوی وضعیت ګڼ شمیر به سرنوشت دي نیول شي وي دي د قانون په خلاف اچول شي وي دي او د دوی سرنوشت نه روښانه
د دوی سرنوشت باید څوک روښانه کړي عدلي او قضایي ده
اصلا داسېل چې د خپل د جرمي اعمالو په مقابل کې مبارزه کول دا د کشفي او ارګانو او د تحقیق ارګانو دنده ده د دې په خاطر چې هر جرمي عمل په ټولنه کې ناخوالې منځته راوړي د ټولنې نظم له منځه وړي ثبات له منځه وړي نو که چیرې د جرایمو په وړاندې مبارزه ونشي اصلا په ټولنه کې انسانان په آرامه توګه ژوند نشي کولی والې د دې تر څنګه دوی ته دغه واک ورکړ شو چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کوي باید وینسي خو په دغه نیونه کې دوی دغه صلاحیتونه داسې مشخص کړي دي چې پولیس که چیرې یو نفر د جرم په تور نیسي هغه باید په دوه اویا ساعتو کې باید څارنوالي ته معرفي کړي څارنوالي باید په 15 ورځو کې خپل تحقیق بشپړ کړي او باید محکمې ته ورکړي که چیرې جرم ډېر سنګین وي باید 15 ورځې نور هم تمدید واخلي یعنې عادي اعظمي صلاحیت د څارنوالي یو میاشته او په همدغه ترتیب بیا محکمه درېګونکې محکمې اوله دوهمه او درېیمه نه میاشته چې دوه میاشتې اوله محکمه دوه میاشتې دوهمه محکمه او پنځه میاشتې ستره محکمه صلاحیت لري په دغه ټاکلي وخت کې دوی باید هغه د تورن کسان په اړوند خپل هغه قضایي تصمیم ونیسي که ګناهکار اجازه ورته ورکړي او که نه باید برات ورته ورکړي ولی له بعده مرګه د افغانستان په دغه څلور دیش اداري وایدونه کې د محبسو ته اوس موږ لاړ شو موږ ګڼ شمېر اکتوران کسان وینو چې دوی د قانون هغه ټاکلي وخت کې سرنوشت نه ده ټاکل شوی ده
یعنی قضایی
اداری دو دوی اغدیسی نیتی دو کالا دری کالا سلو کالا که بسنوشت پلاتی دی محکمی دو دو پا مفایسلو بندی دقت نده کرده چه در غط ستون زده بشری
بیل دی چه اغوی محکمه جوره شی اغوی زندانون تا چول شیوی دی
او اصفال زنده سی
کم زندانم دسه پا خاص توگه کم بد
سلو دی شوالا جو که در زندانون تخیم پا اصل که خدا سیده که چه یو نفر محباس دست وقتی که چه اغ باید ټول فیصله د محکمې د دګون کې فیصله حکم نه شي یا قطعي شي نه شي باید مابسته لا شي ولی په افغانستان کې دغه ستونزې لامل شي موږ په توقيف ځینو کې دونه ځای نشته یا په اکثر مابسته کې توقيفخانه او مابسته یو ځای ده نو یوې محکمې چې حکم وکاو بیا مرکزی مابسته په کابل کې مرکزی مابسته انتقادیږي دوه محکمې پاتې دریمه محکمې پاتې دغه د دوه مو دریمه محکمې لپاره په کلونو انتظار دا اوس دا چې ګڼ شمېر بندیان چې دا اوس
استیناف محکمې د پاره
استیناف د محکمې د فیصلې لپاره او د ستره محکمې د پاره اوس د کسانې تسلو 15 کال پورې چې د دوی سنوش نه ټاکل شي کبال 15 کال یو کاسته محکمه حکم ورکړي د بارا دا 15 کال چې د ازادي سب شوی د هغه ستونزې چې د کورنۍ باندې د نشتون له امله ته پچو دي دا هیڅ مرجن شي کول شي جبران کې دا ستونزې حل ته شتون لري په ډېرې ولایتونو کې موږ اصلا د دولتي د محبس سختمان نشته ستان قانون په وړاندې کړه چې په افغانستان کې د محبس او تخریب ځایونو قانون جوړ شي په دې کې مشخص شي باید د افغانستان په ټولو اداري وایدونو کې نه په ټولو ولایتو کې موږ باید یو خزینه او یو نارینه محبس ولرو ولی اوس هم دغه د موقت ادارې نه را په دې خو تقریبا یو لس کال شو په ډیرو ولایتو کې لکه د کابیسا ولایت لکه د میدان وردګو سرپل او
بغلان
بعض نور ولایتو کې تر څو موږ مابس نه لرو کله چې مابس نه یي اداره د مابس مجبور ده چې د بندیانو ساتنې لپاره کور کې راکړي د کور شرایط او د مابس ته د
استوګنې
کورونه بلې او دا سره تناسب نه لري د په خاطر چې کور څومره لوی کورنۍ چې 10 نفر نه زیاتېږي نه ولې موږ پکې 300 نفر واچو
د شکنجو په اړه په خاص ډول شکنجه
په خپل باندې ما ویل چې شکنجه ستون لري په نظارتخانو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د پولیسو او د امنیت ملي په بازو نظارتخانو کې دغه ستون لري ولې دا هم په دغه رقم چې په دغه راپور کې خبر شوی چې په سیستماتیک زه د سیستماتیکي کلمې سره موافق نه یم د دې په خاطر چې اوس د امنیت ملي هغه موجوده واسه په خوا په شانته نه ده چې دوی دغه شکنجه د خپل هغه قانوني صلاحیت وبولي
یعنی دغه د بریښنا شو کې اټکان ورکول او جنسي تیری او وژنو د توقيف شو کسانو ګواخلو دا مسایل چې ویل دا تاسو را دوی
زه ادا سره لرم خو شکنجه په مجموع کې که په هر رقم کېږي که چیرې یو نفر ته بې خوبي ورکړي درش په درې ورځې چې دی باید مجبور کړي چې اعتراف وکړي، که چیرې یو نفر ته برق ورکول کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په جنسي عمل باندې کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په دې کېږي چې یو بل غیر مشروع عمل ورسره کېږي،
یعنی دا باید د اعتراف اخیستو په وخت
کې اعتراف د اخیستو لپاره کوي. دا په مجموع کې شکنجه ده. زه په مجموع کې درته وایم چې شکنجه په نظارتخانو کې، بعضې نظارتخانو کې د امنیت ملی او د پولیسو شته، ولې په دغه پیمانه چې دی گزارش کې چې سیستماتیک کلمه اعلان سیستماتیک نه په دې معنا چې دا یو نورمال عادي کار ده همیشه په ټولو کې کېږي. زه دغه د سیستماتیک کلمې سره موافق نه یم.
ډېر ښه.
کابل ولایت د امنیت ملی سلو کال په خوا دومره ستونزې وې د شکنجې پکړه باندې چې تصور نه کېدم، ولې اوس موږ دغه ټول نظارتخانې په هر میاشت وینو.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یعنی
خپلواک کمیسیون یو دنده د اختصاصي قانون د یوشتمې مادې پر بنا باندې.
څومره تاسو دغه راپور نه تاییدوئ؟ څومره دا د ملګرو ملتونو دا نوی راپور تاسو
په محبسو کې شکنجه نه منو، په نظارتخانو کې سیستماتیکه کلمه نه منو چې ستون لري شته نظارتخانجه شته، اما په داسې سیستماتیکه توګه یې نه منو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې داسې ښیي چې په شکنجو کې زیاته فیصدي کموالی راغلی. پخوا به موږ ته ډېر شکایتونه راتلل سره لدې چې موږ خپله څارنه کوو د محبسو نه، د توقیف ځایونو نه، د نظارتخانو نه. موږ ته به شکایتونه هم راتلل چې ما ورور یا
او ګوره احمدزی صاحب، ولې دغه راپور په خاطر دی خپور نه شو؟ آیا په تیرو کلونو کې په بندیخانو کې د بندیانو وضعیت ښه و چې داسې راپور نه خپاره نه شو؟ په دې سال کې چې تاسو وایئ چې په تیرو کلونو کې تر دې وضعیت بد و.
از میداد عثماني صاحب تیر یونوای یو راپور خپور کړ.
ډېر ښه. په همدې کچه
په بل راپور ته هم عین شی و چې اته فیصدي عمل ته ښودلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان په دغه اړوند باندې په تېرو کالو کې راپورټونه خپاره کړي دي. موږ چې څارنه کوو د خپلو
دا اوس ولې دغه راپور دومره مثلا جمهور رئیس کرزي یو پلاوی ټاکلی دی او د ایساف ځواکونو یا د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او دوی غبرګون ښودلی دی؟ آیا دا راپور تر هغې چې تاسو وایئ تېر کال ملګرو ملتونو هغه راپور چې خپور کړی و تر هغې دا مهم راپور دی؟
کله چې راپور خپور شو آیا توضیح شول چې په دې اکړه باندې کار وکول څه کال
نتایج څه شوه؟
اصلا اتفضل تا چې د خپل شکنجه د بشري حقوقو هغه ډیر شدید سرغړونه ده. د دې په خاطر د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د دې په خاطر چې د نړیوال ساتو باندې هغه تقنینی اسنادونه چې نړیوال تقنینی اسنادونه چې دوی منلي دي هغه د نړیوال قانونونه منلای ده. کله چې د قانونونه ومنو د افغانستان دولت مکلفیت لري چې خپل کشفي او تحقیقي ارګانونه داسې سره سمبال کړي چې هغه دغه منفوري کې عمل باندې لاس پورې نه کړي.
او ډیر خبر تبم تاسو ته احمد صاحب ډیر بخښي خبرم قطع کوم راشم. خو ردوان صاحب نه پښتنه کوم چې د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال خاغلی عبدالرحمن د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې دا ډول راپورونه خاص اهداف لري او خاص وختونه کې خپریږي. د سم ویل کېږي چې دغه راپور د دې لپاره خپور شوی چې افغان حکومت ته د بهرنیو ځواکونو بندیخانې یا بندیان ونسپارل شي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه نظر خو د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي معین ده. زه په دې باندې پوهنه شم که هدف څه شی ده.
یعنی ویلی دي چې په خاص وختونو کې خپریږي یا خاص اهداف لري. آیا تاسو نظر دا به اوس هماغه هدف وي چې بهرنیان نه غواړي چې بندیخانې افغان حکومت ته وسپاري؟
ممکن داسې د پرده تر شا کوم اهداف وجود لري؟
تاسو څه وایئ احمد صاحب په دې اړه؟
زه وایم که هدف هر هدف وي د افغانستان دولت او موږ باید دغه نقایش چې موږ په وجود کې شتون لري دا باید ایستو. شکنجه یو د قانون سرغړونه ده. د افغانستان د اساسي قانون تطبیق رعایت د دولت او د افغانستان د وګړو وظیفه ده. د افغانستان وګړي مجبور دي، د افغانستان دولت او اړوند اداره مجبور دي چې اساسي قانون باید تطبیق کړي. په اساسي قانون کې په نوښته ماده کې راغلي چې تعذیب د انسان باندې ده. پاک خدای انسان اشرف مخلوقات پیدا کړ. هیڅ تو حق نه لري چې داسې عمل پر لاس پورې کړي چې دغه شرافت، عزت او کرامت چې خدای انسان ته ورکړي هغه باندې منفي اغیزې ولري. په هر بنیاد باندې چې وي دغه نقیصه اوس په بعض نظارتخانو کې شته، دا باید ایسته شي. په محبسو کې ستونزې وجود لري، دا باید ایسته شي. عدلیه او قضایي ادارې باید خپلې کړنې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سمبالی کی دا باید استشیم دا 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 دولت پکټه دا
سم دا او بخ یو یو هدف د راپور د سګنل شوی چې دا راپور په دسی یو وخت کې خبريږي چې دلته د افغان او د امریکای د حکومتونو ترمنځ دا مسله منل شوی چې په افغانستان کې به امریکایان د باګرام د زندان بندیان افغانان تسپاری او په افغانستان کې بهرنیان بندیخانی به خپل افغانان ته افغان حکومت تسپاری په دسی وخت کې دا راپور خپور شوی دی نو تاسو نظر د مسلې اساسیت هم دا دی
یو مسله ده د امریکا دولت اوس نه ده یو ولسم کال د چې د امریکایانو سره د افغانان بچ ونی ورسول د غول خونه غوسر بندیان دا خو نن خبر نه ده دا خو پرم خبر نه ده دا خو یو لس کال خبر ده دا یو لس کال کې د غستون زو وجود لري ولی اصلا هدف د ته ده چې من غول خپل کلنی د افغانستان نافذ قانون سره سمبال نو چې من ته اصلا د غوته چا د سی وګدن شي په دغه اړوند باندې من خپل ځان ولی باید اسلام کو من په نزار خانو کې ولی چلن قانوني نو من نیونه په وخت ولی قانون چلن کو من غواړم پریدو چې افغان سلو کال 15 کال په ماباس کې به سنوشته پروت وسی من غواړم دا جوړ نو چې یو نفر محکمه ورته حکم ورکړي چې ته بیگونه یا هغه نفر په ماباس کې پات کیږي دا ټول هغه سره غلمون دي قانون چې دولت
دا راپور کې چې ویل شي تاسو نظر دا به کوم باندې یعنی
د څه ویل چې په نظارتخانه کې نظارت خانو کې هر جور کوم کې یاته شتون لري
جنایي
په ریاست امنیت جلال آباد کې د غستون ز وجود لري ولی په دغه رقم چې سیستماتیک نه
حالت څومره تر کومه ده شکنجه شته
چې په سیستماتیک په دې معنی چې دا یو مشروع عمل ده بس دوامدار
نه جلال آباد په بندیخانه کې تاسو ویل
نه ده بندیخانه کې نه په نظارتخانه
کې
شکایت شو موږ ته چې دوی اول چی ودی
تر کومه ده یعنی دا وهل تکابل شته
اغه حد نه خو اغه نو بیا دا سوال دا څوک چې عیني شهید چې تر سر پورې وړاندې چې هغه به تمنه مده هیڅ
صحه ده رضوان سپتاس دا خبره منه چې په د افغانستان په یو شمیر توقيف خانو کې وهل تکول شته او لبنان سره بد چلند کوي
مخکې تاسو ویل دي چې په محبسو کې زمونږ په اداره ته لاندې دي چې وهل او تکول نشته او عمزه سیب په نظارت خانو د امنیت ملي او وزارت داخله کې د امنیت قمانداني حل لري مونږ په دې باندې په نه اوس کې د شکنجه شته که نه شته
ولی یعنی تاسو داسې د دې بندیان د وضعیت نه خبر نه
دغه بندیان د امنی قمانداني
د توقيف ځایونه د امنی قمانداني د
توقيف ځایونه د
نظارتخانه د امنی قمانداني
تر قمانداني تر لاندې دي
خو په دغه راپور کې په دوی هدف څه ده دوی په مجموعي توګه بندیخانه او زندانونه تیرلی دي
دا راپور کې اصلا وایم چې دوی په محبس کې تیرې دي مصاحبه کړې بندي سره هغه ټول زه شکنجه شوی ما دا چې زه چیرته شکنجه شوی دا مهمه ده محبس نه ده شکنجه کړې په دا شکنجه شوی د نیونې په وخت کې شوی دا شکنجه شوی دا د نیونې په وخت کې دا په محبس کې نه ده شوی احتمالا چې په محبس یو سره مصاحبه شوی د به ویلي
او تاسو نظر په ځنګړې توګه دغه بندیان به د پولیسو یا د ملي امنیت په بندیخانو کې
هم د پولیسو هم د ملي امنیت
ردوانی صاحب بل مسله د دې شکنجو لامل تاسو یې نظر څه ده چې په دغه راپور کوم ته یادونه شوه ده دا د حکومت پالیسی ده که د شخصي حقوقو د کمزور پالیسی لامل دغه شکنجه در سره کې
قانون له لحاظ دغه شکنجه کاملا منع ده په 98 او 100 ماده د اساسي قانون صراحت لري که هر نوع شکنجه او وهل تکول منع ده او دا جرم ده او د 200 جزا قانون کې د 15 ماده د عمل جرم غني او څوک چې په دې عمل لاس پورې کې دغه مجازات شي
او د ملي امنیت د ریاست سرپرست په تیر ورځو کې بیا ویل چې د افغانستان جګړه رواني او استخباراتي جګړه ده او جګړه مار ته ویل کېږي چې کله چې نیول کېږي په دولت تورونه پوری کی تاس دا مسله څومره تاییدوي
دا جرایم دا تروریستي جرایم په افغانستان کې ډیر زیاده ده که د په حق له مونږ د امنیت د استخباراتي کار ده مونږ په دې حق له کوم نظر نه لرو
یعنی فکر نه کوي چې دا یو رواني جګړه ده او بندیان به کله چې لودوی نه د ملګرو ملتونو دغه راپورترانو به دا پښتنې کړي هغوی به د رواني لحاظه غوښتل چې دغه جګړې ته لمن ووهي او دا ځوابونه به یې ورکړي یعنی څومره دا مسله
د افغانستان دښمنان هر په هر کار کې لاس وهي او دا ممکنه ده
بیا تاسو راپورونه خو مو چې مثلا څو ورځې مخکې یو بندي د پلچا چرخی په بندیخانه کې ځان په دار وزاړولو یا پنځلس تنو بندیانو خپل خولې ګنډلې وي، څه فکر کوي چې د دې عمل به څه ول دوی دغه بندیان دا کار کوي؟
دغه د دوی شخصي عمل ده. دغه بندي بوستانو میږي درې کاله
همدا چې ځان په دار وزاړه،
درې کاله د دوی حبس وو او نیمایي حبس یې سپری شوی دی په مابس کې. اما کله دې خپل حلقه وس کړې دي، دغه د دوی شخصي عمل ده. ممکن
یعنی دا څنګه کېدای شي څه علت څه و چې دا په بندیخانه کې ځان
علت د دوی سره معلومه ده کې دغه رواني علت ده. دغه
یعنی دا د قانون له لحاظه سمه ده چې رواني ناروغ په بندیخانه کې اوسي؟
په بندیخانه کې د ډېر فیصدي محبوسینو په جریان د محبوسیت کې د رواني مشکلات رامنځته کېږي. او
تاسو دا نه تشخیصوي چې هغه رواني مریض
قانوني لحاظه څوک چې مریض وي او تثبیت شوی دی دغه د لاعلاج مریضي ته قانوني لحاظه دغه سړی په شفاخانه کې تر تداوی لاندې نیسي قانون لحاظه. که کسابه چې دغه مریض دغه محبوس لا علاج مریضي لري او
د پنځلس کسو نورو والا خپل خولې ګنډلې وي، او اوس هم تاسو پوهیږئ چې ډېر بندیان ناراضه دي په بندیخانه.
بله خبره ده که مزه صاحب ویلي چې دغه د دوسیه سلنې ستونزه ده کې په دې باندې د قانوني
د پلو چرخي د بندیخانه ډېر شمېر بندیان رسنوي ته وایي چې دوی ډېر مشکلات لري. تاسو آیا دغه مشکلات نه سیده؟
دغه د شخصي خبر د محبسون هر شخصي خبر د محبسون د قبول ول نه ده.
یو کس نه ده، پلاسا او کسان
پلاسا کسان لري چې د باندې د دوی طرفداران ممکن دوی ته ویلي دي چې دغه زنګونه وهي د دې رسنیو ته چې د دولت بدناموي.
افغان حکومت د دې راپور په اړه له یونامانه اسناد غوښتي، څه فکر کوئ چې دغه اسناد به افغان حکومت ته ورکړل شي؟
دغه ضروری ده، دغه گزارش کې مستندسازی باید وکړي.
هو امزه سره تاسو
لري
مستندسازی خو کوي، امزه سره یونامه به داسې اسناد وړاندې کوي افغان حکومت ته؟ دوی به مکسونه او ځینې نور اسناد به ولري له دې بندیان نه؟
زه فکر کوم اصلا خو د محبس کې دوی نشي کولی شکاسي وکړي، ولې قانون دوی حق نه لري.
همداسې د دوانی صاحب
د قانون لحاظ که دغه ژورنالیستان او خبریالان کې محبس ته ځي که خپل محبوس راضي
نه، ژورنالیستان نه، هدف دلته د خبریالان نه و. هدف مې دا و چې کله چې افغان دولت له یونامانه اسناد غواړي د دې راپور په اړه د عکس اخیستلو اجازه شته هلته
همدا خبرې وکوم. په قانون لحاظ څوک چې محبس ځي او د محبوس سره مصاحبه کوي که محبوس راضي و چې د دوی عکس ونیسي دغه قانون شته،
جنرال صاحب دغه ټول خپل دارو ته اجازه ورکړي. مونږ خو هر عمل د محبوس په خوښه باندې کوو چې هغه راضي وي. دا یو سند مونږ ته کېده شي چې دغه ټپو دغه وهلو د ټکولو ځایونو عکس واخلو. دغه ستونزه تر اوسه پورې مونږ ته اجازه نه راکوله. اوس جنرال صاحب وایي له دې نه وروسته مونږ به دا کار کوو. هغوی په دې راپور کې لیکل شوي دي چې مصاحبې کړي دي، خبرې اخیستې دي، چې خلکو ته شکایتونه کړي دي. نو داسې اسناد د شکنجې په حساب عمل شوی په دې
دا به څه ډول اسناد دي چې د افغان دولت غوښتي یو نامه به یې ورته
ورکړي؟ کوم ډول اسناد ولري چې سند ورته ورکړي؟ ولې سند په دغه اړوند نظر ډاکټر ته زمان دې ته د اوس ډاکټر نظر نشي ورکولی. په دغه اړوند باندې عکس ته عکس خو اجازه نه ور مونږ ته اجازه نه راکړل شوی. په دغه اړوند باندې په نظرتخانې خو په هیڅ وجه نه ورکېده. زه فکر نه کوم داسې یو مادي سند وي چې هغه ته ورته ورکړي دولت ته چې دولت پرې قناعت
کړي. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې یو پلاوی هم د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه د حقیقت موندنې لپاره او په بندیخانو کې د بندیانو د وضعیت د څیړلو لپاره ګمارلی. رضواني صاحب، تاسو نظر په دې اړه څه دی چې که دغه پلاوی هم د ملګرو ملتونو د راپور په څیر شکنجې او نور ټکي په دغه زندانونو کې تایید کړي، نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
زه په دې هکله خوشبینه یم. دغه هیئت چې د جمهوري ریاست له خوا ټاکل شوی دی، دغه بیا یو مثبت ګام ده. بیا دغه یو اساسي فیصله د ریاست جمهوری ده، او دغه هیئت کولای شي د حقیقت یابي کوي که څوک چې په دې عمل لاس پورې کړی دی دغه ردیابي وکړي او د مجازات ول دا او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دغه خو خبره ده.
هو او احمد صاحب، تاسو
د پلاوی ټاکل د داس راپور د صحت او ادمي صحت د څېړلو لپاره دا نیک عمل ده. د سو جوان بلخوان ګټور دا یو دا چې هغه احساس د مسولیت پیدا کی د عدلی او قضایی ادارو کې محکمه ما په دې مکافی چې باید خپل ایجاد کړندې کی محبس ادارې ته یو روحیه ورکړي چې دوی باید خپل کلینې د قانون سره سمبالې کې هغه ستونزې چې موجود لري د هغه په رفع کېدو کې کار وکړي. او د بلې خوانه هغه کسان چې دغه کار یې کړی هغوی باید د افغانستان د جزا قانون د 215 مادې په بنا باندې باید محاکمه شي تر څو دغه د مصلحتي عمل او دغه مافیت دغه روحیه باید له منځه لاړه شي. شکنجه جرم ده او جرم هر څوک چې کوي د افغانستان د اساسي قانون 28 ماده حکم کوي چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري. نو د دې په خاطر چې موږ ثابته کړي وو چې دغه ماده په افغانستان کې رعایتېږي هر هغه ځکه چې دغه پیښه شوې زه هیله مندیم چې هغه
دغه
پلاوی تیرنه با سمی دقیق به اول فکر کوم ک دغه پلاوی په ترکیب کې د مدني ټولنې استادیم پکې وای دا به ډیر خو یا د اقل د مدافع وکیلانو د انجمن یو کس وای دی
یعنی دا پلاوی اوس حکومتي بنانه
اوس حکومتي پلاوی ده
او ردوان سپتا سم دا نظر ته ایدو
دغه د مدني جامعه لخوا یو نماینده کې پدې کې رومانسکي کې دغه خو خبره
قدرمن دوستانو البته باید توې مات دی ګردی میستا من بشری حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال هم را بللې او چې متاسفانه غوي و نه شکرای چې پدې میس ګډونه کې او باید توې چې زمنګ ملمانو و د کورنوي چار د وزارت د مابسون او توقيف زاین د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضواني د بشری حقوقو د کابل د سایوي دفتر مشر شمس الله احمد زه لملمانو څخه په مننن سره تر بل ګردی میز مو په لوی خدای سپارم. الله مو ملشه.